په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه روغتیا ته د روغتیا ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې. نن بیا هم پر کورونا وایروس خبرې کوو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې پوځي چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته لاړ شي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیکه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلور دوم رستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 12 نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړیو رئیس د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې طالبان نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو نورو ولسوالیو د نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کوهستان او کوخ اب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاس ته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیوله. له دې مخکې د 212 پامیر قلور د قمندان جنرال عباس توکلي ویلي و چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېره شپې حملې په شاتم بولي او له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوال طالبان وژلې دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاس ته لوېدلې 14 ته رسېدلی. د بدخشان یولس ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت د مرکز قلعه نو په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یو بیس او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو ترسره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شاوتن بولې. هغه ویلي د طالبانو لخوا توغول شوي هاوان دوه ملکیان وژلي. د بادغیس والي افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فیر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې کړې ده. ویلسن د جولای 4 چې نن د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو ویلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکۍ په هیله دي. او افغانان هم د ورته خپلواکۍ په هیله دي. ویلسن زیاته کړه په افغانستان کې 12 دیموکراسي، ازادي، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پورې وي ترسره شي. امریکا په 1948 کال یعنی له نن څخه 245 کاله مخکې له برېټانیا خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي یې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې ترسره کول دي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو، خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له ایراني چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو مسله نه ده پلان شوې. یوې اروپایي ډیپلوماتیک سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته تهران ته د نوموړي د سفر خبره تایید کړې او ویلي چې هغه به په اصولو کې د نتنز له اټومي تاسیساتو کتنه ترسره کړي او دا مسله به وڅېړي چې آیا څارونکي په دې تاسیساتو کې هغو سنتریفیوژونو ته لاسرسی لري چې د یورانیمو د غني کولو لپاره ترې استفاده شوې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسله والو ځواکونو لوی درسې جنرال کیریلتو سو بیایانو خبر اعلان ته وویل لږ تر لږه 40 سرتیري ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نور سپرلي هم وژغوري. د پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتری کې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې دوه نوي تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله